بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم او اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې اساسي شنبه د 1400 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې د میاشتې 23 نیټه ده، چې د 1443 هجری قمري کال د سفر لومې او د 2021 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټې سره برابر ده. عزیزانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې له ایران سره په موافقې باندې د رافایل گروسی ټینګارو د واکمنې شورا فعالیتونه تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدی شي. په دوام کې له معمول سره سم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې هم لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومي 19 پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفې تر عنوان لاندې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر و بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران او برېټانیې خارجه وزیرانو د ټلیفون پر مټ صلاح مشورې وکړې. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې د 1 میلیارډ ډالرو مرسته اعلان کړه. چین په افغانستان کې د مسو له معدنه استخراج بیا پیلوي. کابل ته د پاکستان لومبنې مسافری الوتنه ترسره شوه او حسن نصر الله وایي چې د لبنان د نوي حکومت له جوړېدو هرکلی کوي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت او د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیرانو د ټلیفون پر مټ سلا مشورې وکړې. د برېټانیې خارجه وزیر ډومینیک راب پرون د ایران له خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني اړیکه کې هغه ته د خارجه وزیر جوړېدو د مبارکۍ په ویلو سره هیله وښودله چې په مختلفو ډګرونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې او تعاملات د متقابل تفاهم او پوهې په بنیاد پراختیا ومومي. په دغو ټلیفوني خبرو کې د ایران خارجه وزیر هم د افغانستان په وړاندې د امریکې او ځینو لویدیځو هیوادونو د ناسمو سیاستونو له آثارو د خواشینې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات عملي کېدل د ټولو قومونو په ګډون سره د هر اړخیزه حکومت په جوړېدو د خبرو اترو په هر کلی او له تشدده په ډډه کولو او خلکو ته په پاملرنې او همداشان له ترهګرۍ سره په عملي مقابلې کې وبلل. امیر عبداللهیان په تیرو 4 لسیزو کې کابو د 4 میلیون افغانستانی خارجو قربتوب ته په اشاره سره د کډوالو له 9 څپو سره او هم له نشه ایزو موادو سره په مخامخیدنه کې د پایداره ګډ امنی نړیوال مسؤلیت په رول لوبونې تاکید وکړ. هغه همداشان له افغانستان سره د انسان دوستانه مرستو د اسانولو لپاره د ایران چمتووالی څرګند کړ. امیر عبداللهیان په دغو ټلیفوني خبرو کې همداشان د ټولو غیر قانوني بندیزونو په خدمت دو ټینګار وکړ. ویل ایران به د هغو مذاکراتو هرکلی وکړي چې څرګندې پایلې ولري او د خلکو حقوق او ګټې تامین کړي. د ایران خارجه وزیر په دوه اړخیزو اړیکو کې د ځینو ستونزو د ختمولو لپاره د بریتانیا د حکومت د باور جوړونکو ګامونو غوښتنه هم وکړه او ویل چې په دې لړ کې د لندن رغنده او عملی اقدامات به د تهران له هرکلی سره مخامخ شي. د بریتانیا خارجه وزیر بیا د ایران د غوښتنو په پوره کولو کې د خپل هیواد په عملی ژمنتیا باندې تاکید وکړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې د پوز د سمندري ځواک د 15 او یایم سکواډرن پرتمین راستنېدل د مونږ کولې شو ستراتیژي برکت ده. جنرال محمد باخیری پرون په یو پیغام کې د اطلس سمندر له کچ کولو ورسته د سمندري ځواک د 15 او یایم سکواډرن د پرتمینې ستنېدنې په مبارکۍ سره ولیکل. د دې ستر مجاهدت دوام او تکرار په ځایی ایرانی توانمنیو باندې په ملا تړلو سره د مونږ کولې شو ستراتیژي محصول او میوه ده. هغه په خپل پیغام کې زیاته کړه دا کار د نړیوال امنیت او ثبات په تامینولو کې د بین المللي او ستراتیژیک رول لوبولو لپاره د ایران د وسلوالو ځواکونو د اقتدار او چمتووالي یو نښه ده. د ویلو دا چې د مکران او سهن په نامه د ایران په دوو جنگي کشتیو مشتمل د سمندري ځواک 15 او یایم سکواډرن د ایران د تاریخ په بیمخینی ماموریت کې په نړیوالو سمندرونو کې د 4,000 کیلومترو له وهلو وروسته څو ورځې مخکې د ایران سواحلو ته راستن شو. یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د مرستې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ برخې یعنی یونیسف په افغانستان کې د خوارځواکۍ له خطر سره د مخامخ ماشومانو لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه نړیوال ارګان وویل چې په افغانستان کې څه باندې 1,000,000 ماشومان د سختې خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي او یونیسف په دې لړ کې سمدستي مالی ملاتړ ته اړتیا لري. یونیسف د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له خطر سره د دغو مخامخ شوو ماشومانو د مرستې لپاره دي زر تر زره لاس په کار شي. له بلې خوا نړیوالې ټولنې له افغانستان سره څه باندې 1,000,000,000 مرسته اعلان کړه. نړیوالې ټولنې پرون له افغانستان سره د څه د باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه. دا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې د نړیوالې ټولنې ړومبنې مرسته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په جنیوا کې د مرستندوی هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وویل چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغانستان له ډیر سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی او دا مرسته به د افغانانو د کړاوونو له کمیدو سره لاس وکړي. سرمنشي په کانفرنس کې د مرستو له اعلان مخکې په مرستندوی هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سکوت د مخنیوي لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. ګوتریش چې د سویټزرلینډ په جنیوا کې د افغانستان د مرستو د غونډې په څنډه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل له هغو کسانو سره چې عملاً یې واک په لاس کې دی له خبرو او تعامل پرته ناممکنه ده چې په افغانستان کې دننه بشري مرستې ورسول شي. په اوس وخت کې ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. ملګرو ملتو مرستندویه ادارو یې په کانفرنس کې مرستندویه هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مرستې به طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه به طالبان ورڅخه تبلیغاتي ګټه اخلي، بلکې د دوی مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لورې محتاجو افغانانو ته چې وچکالی او جګړو ځپلي او د افغانستان د اقتصاد خرابېدو یې لاس نور هم تنګ کړی دی ورکول کیږي. بلې خوا روسیا او ترکیه د کابل د هوایي ډګر له لارې د افغانستان خلکو ته انساني مرستې لیږي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر نوی سرپرست عبدالهادي حمدانی وویل چې ماسکو او انقره به د کابل هوایي ډګر ته د انساني مرستو د لیږلو په لړ کې خپل پروګرام ډیر زر اعلان کړي. هغه زیاته کړه روسیې او ترکیې ډاډ ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د خلکو لپاره د دغو دواړو هیوادونو د انساني مرستو ډکې الوتکې کابل ته راشي. حمدانی د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې په هوایي ډګر کې تخنیکی ستونزې د مسافرانو د نړیوال هوایي تګ راتګ د بشپړې پیلېدنې خنډ وبله. چین په افغانستان کې د مسو له معدنه استخراج دوباره پیلوي. چینی شرکت د افغانستان د امنیتي حالاتو له څېړلو وروسته په دغه هیواد کې د مسو له معدنه د استخراج کار یو ځل بیا پیلوي. ژیانګ زی نومې چینی شرکت د اینک د میسو د مادن د استخراج د پروژې د بیا پیلولو په موخه د افغانستان امنیتی حالات جاجوي. له دغه مادن څخه د ګټه پورته کونې تړون د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وختو کې لاسلیک شوی و. چینی شرکت په 2008 کال کې د یاد تړون په لاسلیک کولو سره د راتلونکو 150 کلونو لپاره د اینک له مادن څخه د ګټه پورته کونې حق ترلاسه کړی دی. د کابل د سویل ویدیس په 150 کیلومتره کې د اینک په مادن کې د میسو زیرمې څخه باندې 11 ملیون ټنه اټکل شوی دی. دغه تړون اجرا د اشرف غنی د ولسمشرۍ په وختو کې د ناامنۍ په وجه بند شوی و. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان په بادغیس کې د خصوصي یا پرایویټ پوهنتونونو له پرانستل کېدو سره سره کلاسونه له محصلینو خالی دي. په سیمه کې یوې خبر سرچینې خبر ورکړې سره له دې چې طالبانو په بادغیس کې د پوهنتونونو د فعالیت د پیلولو اجازه ورکړې ده، خو له هیواده د ځینو استادانو او محصلینو د وطنې او یای پوهنتون ته له ورتګه ډډه کول سبب شول چې کلاسونه ونه لګي. دغه سرچینې د طالبانو لخوا د پوهنتونونو لپاره د نوو قوانینو وضع کول د کلاسونو د خالی پاتې کېدو یو لامل وباله. هغه د اوږدې مودې لپاره د پوهنتونونو د چټي کېدو خطر ته په اشاره سره په نږدې راتلونکو کې د دې وضعیت د څېړل کېدو خبر ورکړ. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په خپلو وروستیو څرګندونو کې د نجونو لپاره د پوهنتوني زده کړو د دوام حق ومنه، خو له شریعت سره سمون نه خوړونکي تعلیمي پروګرامونه ختم اعلان کړل. دغه طالب چارواکي په پوهنتونونو کې د ښځو د حجاب او پردې ضرورت ته په اشاره سره د میرمنو او سړیو په ګډو کې لاسونو بندیز لګولې دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلانو وویل چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وطنې وروسته لومبنۍ پاکستانی الوتکه په دغه هوایي ډګر کې ناستله. د کابل د هوایي ډګر مسؤلانو ویلي چې دغه مسافری او تجارتي الوتنه د پاکستان د هوایي لیکو یعنی پی آی اے وا او لستنه مسافری درلودل. د افغانستان نړیوال هوایي چلند ور ورځې مخکې ویلي و چې د افغانستان او کابل ترمنځ د الوتنو د بیا پیلولو لپاره ټول تخنیکی مجوزونه ترلاسه شوي دي. د کابل د هوایي ډګر مسؤلانو له دې مخکې ویلي و چې د سپتمبر تر 28 نیټې به د کابل هوایي ډګر د ټولو نړیوالو الوتنو لپاره خلاص شي. د ویلو ده چې امریکایي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د وتلو په وخت د هغه ټولې فنی او تخنیکی برخې او راډار ته تاوان رسولی و. د لبنان د حزب الله عمومي منشي بیګا په یوه وینا کې د دغه هیواد د نوي حکومت د کابینې د جوړېدو هرکلی وکړ. ارنا د المیادین چینل له قوله لیکلي چې حسن نصرالله وویل موږ د حکومت د کابینې د جوړېدو هرکلی کوو او په دې لړ کې د ټولو رول لوبونکو کسانو مننه کوو. هغه زیاته کړه د چارو د پرمخ بیونکي وزیر اعظم حسن دیاب څخه د دغه مسؤلیت د منلو او د هغه د صبر په وجه مننه کوو. د لبنان د حزب الله مشر په دوام کې وویل د روان حکومت لومبیتوب باید لړنګېدو څخه د هیواد چقورل د اصلاحاتو راوستل او د خلکو معیشت وي. حسن نصرالله د خپلې وینا په یوه بله برخه کې لبنان ته د ایران د سونګو د وړونکو کشتۍ او موضوع ته اشاره وکړه. ویل موږ د لومبنۍ کشتۍ په حق له دوه انتخابونه لرل، لبنان یا سوریه، خو د دې لپاره چې ځینې لوري له ستونزې سره مخامخ نه شي پرېکړه مو وکړه چې دغه کشتۍ سوریې ته واستول شي او د کوربتوب لپاره ابتدایي موافقه وشوه. او وروستی خبر دا چې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان یحیا ساری په سعده ولایت کې د سعودي ائتلاف د یو جاسوسي ډرون د نسکورولو خبر ورکړ. المسیره خبری چینل رپورټ ورکړی چې د یمن دافع هوا ځواک توانېدلی چې د وینګ لونګ دوه ډوله بې پیلټه الوتکه نسکوره کړي. یحیا ساری خبر ورکړ چې تیریګر سعودي ائتلاف دغه جاسوسي الوتکه د کتاف سیمې په اطرافو کې د جاسوسۍ لپاره کاروله چې په نښه کړی شوه. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. سیاسی تبصرہ. رانو دوستانو، زمونږ سیاسی تبصرہ له ایران سره په موافقه د گروسی د ټینګارو د واکمنې شورا د فعالیتونو په حق له دنو پام ورته وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر د یکشنبه په شپه له تهران د بیرته ستنېدا په وخت وویل دغه څارونکو اورګان یوې موافقې ته د رسیدل لارې له ایران سره تر ټولو مهمه او ضروری موضوع حل کړې ده چې دا چاره د پراخو ډیپلوماټیکو حلو زلو لپاره فضا برابروي. رافائل گروسی همداشان وویل چې د یکشنبه ورځې موافقه د ایران د اټومي فعالیتونو په باب د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په لټون کې ته د اطلاع رسونې د بهیر د دوام په معنا ده او د اطلاع رسونې او لاسرسي بهیر ډیر زر تر لاسه کیږي. هغه همداراز ټینګار وکړ چې د اجانس د واکمنې شورا په راتلونکي ناستې کې د ایران پر ضد د پریکړه لیک صادره داته هیڅ ضرورت نشته. ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اجانس عمومي مدیر یو ورځنی سفر او د ایران د اټومي انرژي د ادارې لنوي مشر محمد اسلامی سره د هغه خبرې ترې او شوی موافقه په حقیقت کې له اجانس سره د تعامل او ملګرتیا په زمینه کې د تهران د ښه نیت نښه ده. د دې پترس کې چې دا چاره د ایران په ضد د امریکې د یو اړخیزو بندیزونو د لغوه کېدل لارې د نړیوالې اټومي موافقې د احیا په لړ کې او همدارس د تهران لخوا د نړیوالې موافقې ژمنتیا او د بیرته اجرا په مقابل کې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ویانا د خبرو اترو د نوي پړاو په درشل کې د ایران د جدیت یو بلا بیلګه ده. په دې باب د ایران او اجانس په ګډه اعلامیه کې چې لیدو کتو ورسته خبره شوه ذکر شوی دی لورو د متقابل اعتماد او ملګرتیا او د هغو د دوام د اهمیت د روح همدارز په یوې رغنده او تخنیکی فضا کې په خپل منځي او موضوعګانو باندې د غور د ضرورت یادونه کړي او بیا ور باندې ټینګار وشه. د دغه خبر پاڼې لمخې د اجانس په لټون کو ته اجازه ورکول کیږي چې د معلومو څارونکو تجهیزاتو د تخنیکی سرویس په او د هغو د حافظې د کارډونو د بدلولو په نسبت چې په ګډ مهر او لاک کونې سره به په ایران کې وساتل شي اقدام وکړي. دواړو لورو د دغه اقدام د ترسره کولو د څرنګوالي او وخت په باب هم موافقه کړې ده. په وروسته اونیو کې لویدیځوالو له اجانس سره د ایران د ملګرتیا نه کولو او د ایران په اټومي فعالیتونو د دغه اټومي انرژي د نړیوال اجانس د څارنو د کمیدا په باب د بی اساسه او تکراری تورونو په مطرح کولو او د اجانس د واکمنې شورا پر راتلونکي ناستې کې د ایران خلاف د نوي پریکړه لیک د صادرولو موضوع مطرح کړی و، خو د لویدیځ دغه غوښتنه د روسیې له سخت مخالفت سره مخامخ شوې ده. په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف روښانه کړی ده چې ماسکو د اجانس په واکمنې شورا کې د ایران خلاف د هر ډول احتمالي پریکړه لیک ته منفي رای ورکوي. دغه په وینا پریکړه لیک ته هیڅ اړتیا نشته ځکه نه یوازې هیڅ معنی نه لري بلکې ډیر تاوان اړوونکی هم دی. په عین حال کې د رافائل گروسی سفر په داسې حال کې ترسره شوی چې هغه له مخکې په ځینو نه اعلان شوو سایټونو کې د ریډیو اکټو ذراتو د شتون تورونو ته د ایران د ځواب نه ورکولو همداراز د اجانس سارونکو تجهیزاتو ته د نه لاسرسۍ په دلیل اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو ادعاګانو مطرح کې دا لامل شوه چې ایران یو ځل بیا د بې پلوه اصل د رعایتولو د ضرورت په باب اجانس ته خبرداري ورکړي. په دې لړ کې د اټومي انرژي په نړیوال اجانس کې د ایران استازي کاظم غریب آبادی څو ورځې مخکې د ایران په حق له دغه اجانس د هر ډول کرغیړن اقدام د پایلو په باب خبرداري ورکړې وو. ټاکل شوې ده د واکمن شورا پر راتلونکي ناسته کې د رافائل گروسی د سیف ګارد رپورټ او د اجانس دوه رپورټونه وسیړل شي. اوس تهران ته د اجانس د عمومي مدیر په سفر او له ایران سره په موافقه سره د ایران پر ضد د پریکړه لیک د مطرح کولو لپاره او د واکمنې شورا پر راتلونکي غونډه کې د تصویبولو په اړه د هڅې په باب د امریکې او اروپا لخوا د هر ډول پلمه جوړونې لاره بنده شوې ده. د دې پترس کې چې د ایران پر اټومي فعالیتونو د څارنې په لړ کې له اجانس سره د موافقې په زمینه کې د ایران د مثبت اقدام او ښه نیت ښودل باید لویدیز لوري په تیره بیا امریکا په دې ټکی پوه شي چې تهران د نړیوالې اټومي موافقې د احیا په زمینه کې له لویدیځوالو سره د اختلافاتو د حل کولو په لړ کې صداقت لري او اوس وار د ایران او اجانس له وروستۍ موافقې د اروپایانو هرکلی ته په پام سره د دوی وار دی چې واشنگټن باندې د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کولو په زمینه کې دباو واچوي. د تهران رادیو مینوالو هیله ده چې تر دې دمه مخ پرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوښ شي.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، وسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نای ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سنبولې یا وګی د میاشتې دروشتمه نیټه ده چې د 1400 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 8 او د 2001 میلادي کال د ستمبر له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه درې نوي کاله پخوا د 500 هجري قمري کال د سفر په اومه نیټه د یو ضعیف روایت له مخې د دغې میاشتې په 28 نیټه د رسول الله مبارک خوږ مسیح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام شهید کړی شو. د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ګران لور بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها زوی حضرت امام حسن علیه السلام مدینې ته د پیغمبر اکرم او ځینو مسلمانانو د هجرت په دریم کال په همدغه ښار کې دنیا ته راغی. امام حسن مجتبی علیه السلام دا ویار درلوده چې د خپل عمر په اړومبیو اوو کلونو کې د خپل نیکه یعنی پیغمبر اکرم د الهي روزنې په رڼا کې له اسلامي تعلیماتو او معارفو سره آشنا او بلد شي. امام حسن علیه السلام د 8 کالو وو چې د هغه بزرګوار پلار حضرت امام علی علیه السلام په شهادت ورسید او د اسلامي ټولنې د هدایت او د قرآن پاک د قوانینو او د پیغمبر اکرم د سنتو د پراختیا او خپرولو ستره دنده یې په اوجو راغله. مسلمانانو د حضرت امام علی علیه السلام له شهادت وروسته له امام حسن علیه السلام سره بیعت وکړ. امام حسن علیه السلام خلافت ته رسیدو وروسته د ابو سفیان د زوی معاویه له کارنګورو سره مخامخ شو او په نتیجه کې هغه ځواکونه چې امام علی علیه السلام له معاویه سره د جنگ لپاره برابر کړي وو چمتو کړل. قدرمن اوریدونکو، د ایرانیانو په جنترۍ کې د سفر د میاشتې اومه نیټه د قریشو کافرانو د یرغلونو په وړاندې د مدینې د ساتلو لپاره د خندق د کیندلو د ورځې سره هممهاله د سلمان فارسي د درناوي د ورځې په توګه ټاکل شوې ده. سلمان فارسی د رسول الله مبارک مشهور صحابي او د حضرت امام علی علیه السلام له یارانو څخه وو. د ځینو روایتونو پر اساس هغه یو ایرانی بزګر او نوم روزبه و. په کوچنیوالی کې زرتشتی او وروسته بیا په ځوانۍ کې عیسوي دین قبول کړ او شام ته ولاړ او د مسیحي راهبانو خدمت یې کاوه. د دې لپاره چې د مسیحي پادریانو څخه اورېدلې د آخر الزمان وړاند وینې اورېدلې وې اجاز ته ستون شو، خو هغه د مریې په توګه ونیول او مدینې ته راوستلو. هغه په مدینه منوره کې پیغمبر ولیدل او ایمان یې راوړ. د اسلام پیغمبر هغه د خاوند څخه یې رانیول او آزاد یې کړ او د هغه نوم یې سلمان کېښود. سلمان د پیغمبر اکرم د ژوند په دوران کې له سترو اصحابو څخه او هغه حضرت ورسره ډیره مینه درلوده، ان تر دې چې وفرمایل سلمان زموږ له حال بیتو څخه دی. سلمان د پیغمبر غزواتو کې شتون درلود او د احزابو په جګړه کې د خندق د کیندلو پیښه چې مشرکانو ماتې وخوړله د هغه وړاندیز و. د پیغمبر اکرم له رحلت وروسته سلمان د حضرت امام علی علیه السلام په څنګ کې و. سلمان له اوږد عمر نه وروسته په 14 هجری قمری کال کې وفات شو او په مدائن کې خاورو ته وسپارل شو. او لننه یو شپیته کال وړاندې د 1960 میلادي کال د سپتمبر په 14 نیټه د اوپیک یعنی او پی ای سی په نامه د تیلو د صادرونکو هیوادونو د مؤسسې منشور 15 هیوادونو ایران، عربستان، عراق، کویت او وینزویلا لاسلیک کړ. دغه مؤسسه د لویدیز د تیلو لسترو کمپنیانو سره د مقابلې په خاطر جوړه شوه چې د نړۍ په سویه د تیلو د کشفونې، ویستلو او خرڅلاو انحصار په اختیار کې درلود او د تیلو بیې د خپلو ګټو په اساس او د دغې حیاتي مادې د تولیدونکو په تاوان ټاکلي. که څه هم اوپک په هغه پیل کې څه خاص قدرت نه درلود، خو څوک څوک او له دغې مؤسسې سره د الجزایر، لیبیا، نایجیریا، قطر، متحده عربي اماراتو، ګابون، اندونیزیا او اکواډور له یو ځای کېدو وروسته لا زیات قدرتمند شو.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دے parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دے pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00991213031.
لویدیز آسیا په 13 ونی کې
قدر منو اوریدونکو زموږ سلامونه و منی عزیزانو او سمزا فاطمی ل خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې لویدیز آسیا په 13 ونی د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
رانو دوستانو، د اسرائیلو له زندانه د شپږو فلسطینی اسیرانو تیښته، له دیارلسو میاشتو وروسته د لبنان د نوې کابینې جوړېدل، او د لبنان د شیعو د اعلی اسلامي شورا د مشر وفات په لویدیځه آسیا کې د تیرې اونۍ ځینې مهم واقعات وو.
عزیزانو، د تیرونی د ګول پورس په نیواکې مزکو کې په الجلبو بندیخانه کې شپږ فلسطینی اسیران د هغه سورنګ لاره چې د بندیخانه په دننه کې کندلې وو په تیښته کې کامیاب شول. له دغو تښتېدلو شپږو اسیرانو څخه 15 تنه د اسلامي جهاد د غورزنګ غړي وو او یو بل کس هم د فتح غورزنګ د شهدای الاقصا کنډکونو قومندان وو. دا د اسرایلو له بندخانو څخه د فلسطینی اسیرانو د تیښتې وړومبنې عملیات نه وو او د دغه بندخانې په تیرو اوږدو کلونو کې د فلسطینی اسیرانو د تیښتې د څو عملیاتو کتونکي وې چې له هغو څخه زیاتره په کامیابۍ سره ترسره شوي دي. په الجلبو بندخانه کې په 2014 میلادي کال کې د اسیرانو د تیښتې عملیات ترسره شول، خو هغه سورنګ چې کیندل شوی وو له 100 مترو کیندل کې دو وروسته معلوم شو. دغه سورنګ د بندخانې د یو واشروم په مځکه کې کیندل شوی وو. د صهیونیست رژیم له تر ټولو امنیتي بندخانې څخه چې زیات حفاظتي تدابیر پکې نیول شوي وو، د شپږو فلسطینی اسیرانو د تیښتې عملیاتو یو ځل بیا ثابته کړه چې د اسرایلو امنیتي سیستم د جولاکی لزالی هم زیاد کمزوری او سستی او د فلسطینی اسیرانو اراده په دغه بندیخانه کې د موجود و امنیتی محافظتونو د ختمولو وسلری. ها آرتس ورسپانې د تیرې هفتې د نای په ورځ په دې باره کې د یو امنیتي چارواکي په نقل سره ولیکل، له الجلبو بندیخانې څخه فلسطینی اسیرانو تیښته د اسرایلو لپاره د وړومبۍ درجې یو څرګنده خطا ګڼل کیږي.
ګرانو اوریدونکو، صهیونیستي رسنیو دغه واقعه د ځان لپاره یوه تاریخي ماته وبلله او په نیواکي ځمکو کې عبري ژبې امنیتي سایټ خبریال د یهودیانو د نوي کال د شورو اخترونو ته په اشاره سره ولیکل چې زموږ د اختر خوشحالي له منځه لاړې. د ها آرټس صهیونیستي ورځپاڼې د ستراتیژیکو مسایلو شناندي عاموس هاریل هم دغه عملیات د سینمایي فلمونو په شان وبللو. وی لیکل چې دغه عملیات د اسرایلو لپاره ډیر زیات امنیتي خطرونه لري. هغه تاکید وکړ چې تښتیدلي اسیران په لویدیځ غاړه کې په چټکتیا سره په اتلانو بدل شوي دي او د هغوی تعقیب د عامه خلکو له مقاومت سره مخامخ کیږي او د هغوی احتمالي وژل کېدل هم په نیواکي ځمکو کې د صهیونیستي رژیم په خلاف عملیات زیاتولی شي. په الجلبو بندیخانه کې د سختو امنیتي تابعیو باوجود له بندیخانې څخه د دغو اسیرانو تیښتې د صهیونیستي رژیم چارواکي سرګردانه کړي دي او دې ته یې اړ کړي چې د فلسطینی اسیرانو په خلاف خپل ړانده ځپونکي اقدامات لا سخت کړي. د فتح غورزنګ یو لوړ رتبه مشر او فلسطین د ملي نوښت غورزنګ عمومي سکرتر مصطفی البرغوسی و ویلی دی غاصب رژیم د هغه ماتې او ناکامۍ په وجه چې په جلبو بندیخانه کې د شپږو فلسطینی اسیرانو له عملیاتو څخه ورسره مخامخ شوی دی، د اسیرانو په خلاف په حملو سره خپل زړونه یخوي. د غستر پیخه لدی سره سره چې د اسرایلو د امنیتي ماتې خودنه وکړه، د دغه رژیم لپاره نور نتایج هم لرلی شي. د اسرائیلو د وزیر اعظم نفتالی بنت، د خارجه وزیر یائر لاپید شراکتی او ماتیدون کی کابینه له نور هر وخت نه زیاته له نسکولیدو سره مخامخ ده. په همدې وجه بنت په دې باره کې دریزنیونه وکړه او په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د اسرائیلو د ټولو امنیتي ادارو د اقدام غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې د شپږو فلسطینی اسیرانو په تیښتې سره صهیونیستي رژیم له یوې ستراتیژیکې ماتې سره مخامخ شو، د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس د صهیونیست رژیم له مشر اسحاق هرزوګ او د دغه رژیم د جنگ له وزیر بنی ګانټس سره ټلیفوني تماس ونیو او هغوی ته د نوي عبري کال مبارکي ورکړه او له دغه رژیم سره د امنیتي ملګرتیاو د دوام خبر یې ورکړه.
قدرمن اوریدونکو له دیال سکلونو سیاسي بندونه وروسته د لبنان ولسمشر میشلاون له تیرې جمعې په ورځ د وزیر اعظم نجیب میقاتی لخوا د دغه هیواد د کابینې لپاره د معرفي شوي غړیو لیست لاسلیک کړ او په دا ډول د لبنان د حکومت نوې کابینه تشکیل شوه. نجیب میقاتی د جولای په شپږویشتمه د لبنان د پارلمان د استازیو د رایو په حاصلولو او د ولسمشر په تاییدولو سره د دغه هیواد د نوې کابینې په تشکیلولو مامور شو. هغه اووه شپېته کلن لبناني سیاست مدار او یو سوداګر دی چې له دې مخکې یې هم دوه ځله د لبنان د وزیر اعظمۍ پوسټ په غاړه درلودلی دی. له دې مخکې وزیر اعظم سعد الحریري د کابینې په تشکیلولو مامور شوی و، خو له نهو میاشتو نه وروسته په تېره جولای کې له دغې ذمهوارۍ څنګ ته شو. د لبنان نوي وزیر اعظم نجیب میقاتی د دې هیواد د نوي کابینې له تشکیله وروسته وویل لبنان په شاه آلت کې شتون نه لري. د میقاتی دغه نظر څرګندونې وجه له هر څه زیاته د لبنان اقتصادي او اجتماعي حالاتو ته راګرځي. لبنان په اوس حال کې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پورې له نوي میلیارد ډالرو ور زیات دی. دغه هیواد له 1915 نه تر 1990 کلونو پورې د کورنۍ جنګ له وخت نه یو تر ټولو لوی اقتصادي بحران تجربه کوي او حتی نړیوال بانک هم اعلان وکړ چې لبنان د نړۍ د تر ټولو سترو پوړوړو هیوادونو په کتار کې شتون لري. له بلې خوا د برېښنا، سوانګو او حتی د اوبو بحران د لبنان خلک د سیاسي ډلو او د دغه هیواد د حاکمیت کارکردګۍ سخت په قهر کړي دي او لبنان په زلونو د خلکو د اقتصادي حالت په سختېدو باندې په اعتراض کې د خلکو د مظاهرې وکتونکي وو. خو د میقاتی د کابینې په اړه دوه مهم ټکي موجود دي. لومړی دا چې د نجیب میقاتی چانس دا دی چې کابینه یې په داسې وخت کې په کار شروع کوي چې د حزب الله په کوششونو او د ایران په ملاتړ سره د امریکا بندیزونه تر یوې اندازې پورې مات شوي. همدارنګه په سپینې ماڼۍ کې واکمنو چارواکو په تیرو کلونو کې لبنان ته د پیسو د نړیوال بانک د پور له ورکولو سره مخالفت کاوه. په دغه هیواد کې د ایران له زیات نفوذ څخه د خطر په احساس سره او د چین لخوا په زړه پورې وړاندیزونو په وجه په دې وروستیو کې د دغه پوره مجوز صادر کړی دی. دوهم دا چې د لبنان نوی کابینه چې څلورویشت وزیران لري یوه موقته کابینه ده. په حقیقت کې د لبنان د نوې کابینې د تشکیل لپاره د میقاتی او میشل اون له موافقت سره په موقته توګه په دغه هیواد کې سیاسي اختلافات کم شول او ختم هم شول. د دغه احتمالي سیاسي آرامښت موقتی والی وجه چې د نوې کابینې له تشکیل وروسته رامنځته کیږي دا ده چې لبنان به په راتلونکي کال کې د نویو پارلماني انتخاباتو کتونکي وي. نو ځکه د میقاتی د حکومت عمر به له یو کال نه کمه موده وي. د نویو پارلماني انتخاباتو په جوړېدا سره دا احتمال چې په لبنان کې د وزیر اعظم د معرفي کېدا او د نوې کابینې د تشکیل لپاره سیاسي اختلافات یو ځل بیا اوج ته ورسیږي هم شتون لري.
تهران رادیو مینوالو په لویدیزه آسیا کې د تیرې اونۍ یو بل پیښه د لبنان د شیعه مسلمانانو د اعلی اسلامي شورا د مشر وفات و. د لبنان مذهبي او سیاسي شخصیت شیخ عبدالامیر قبلان په 15 کلنۍ کې د یوې ناروغۍ له کبله وفات شو. یو داسې شخصیت چې د لبنان په سیاسي ډګر کې ډیر مهم کردار لري. شیخ قبلان د لبنان د شیعه مسلمانانو د اعلی اسلامي جرګې مشر و چې دغه پوسټ یې یویش کاله په غاړه لره. له شیخ قبلان نه مخکې امام موسی صدر او شیخ محمد مهدی شمس الدین د لبنان د دغه شیعه جرګې مشري په غاړه درلودله. شیخ قبلان له امام موسی صدر سره ډیر ښه تعلقات لرل او په لبنان کې له هغو شخصیتونو څخه و چې هیڅ کله د فرقه پالنې لپاره حرکت ونکه او تل یې د لبنان خلکو ته د هغوی د ملي تشخص په بنیاد کتل. همدارنګه شیخ عبدالامیر قبلان نه یوازې په لبنان کې بلکې په ټوله لویدیځه آسیا کې د مقاومت یو مهم ملاتړی شخصیت و او همدارنګه د صهیونیستي رژیم په مقابل کې د فلسطین د وسلوال مقاومت یو ډیر مهم ملاتړی و.
ډیر عزتمن اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د پروګرام د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د الله په امان.
په سیمه کې د پایدار امنیت مؤلفه قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. وسمزه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شوی و چې د رهبری د ستر مقام له نظره په سیمه کې د پایدار امنیت د مؤلفو او عواملو په اکله له تاسو سره وغږیږو. عزیزانو، د سیمې د نام نه کولو لپاره د امریکا د رول او امنیتي ګواښونو او د جنگ او نامنۍ د جړو جاج اخلو او په سیمه کې د ګډ امنیت پر رامنځته کولو کې د رهبرۍ د نظرونو په ستراتیژیک اهمیت هم غږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
اوریدونکو، د سیمې تاریخ او مستندات خودنه کوي چې ډیر جنگونه او نښتي چې له 2014 کال وروسته په لویدیځه آسیا کې اوج ته رسیدلي، په حقیقت کې د واشنگټن د متحدانو ترمنځ نیابتي جنگونه وو. په دغو ځینو جنگونو کې امریکا نیغ په نیغه په خپله میدان ته شوې ده. د دغو جنگونو او شخړو په ترڅ کې امریکې د سیمې په هیوادونو د سلګونو میلیارډ ډالر وسلو په خرڅولو سره پریمانه ګټي کړي دي. امریکا په دغه بحران جوړولو کې انډیوالان هم لرل. په دې لړ کې عربستان د امریکې له ګټو سره غږمله په سیمه کې د اسرایلو په څنګ کې ودرېده. د فلسطین د مظلوم ولس په حقوقو د تیری زیاتوالی، د یمن د خلکو وژله او جنگ جوړونه، او د اسرائیلو او عربو هیوادونو د اړیکو د برابرولو لپاره هلې ځلې د همدغې غږملتیا نتیجه ده.
دوستانو، د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د دغه بهیر په شننه کې په خپل وینا کې د نننۍ نړۍ حالت او د قواو انډول د اسلامي نړۍ په ګټه وباله او ټول مسلمان دولتونه ولسونه یې د فلسطین په مسله کې ذمهوار وګڼل. دوی په فلسطیني ټولنې کې د ننه د وحدت په ساتلو په ټینګار سره وویل د دغه وحدت چوریلیز باید داخلي جهاد او په دښمنانو باور نه کول وي. همداراز د فلسطینیانو اصلي دښمن یعنی امریکا، انګلستان او خبیث صهیونیستان باید د فلسطین د سیاستونو تکیهګاه او ملاتړ ونه ټاکو. د انقلاب مشر د لویدیځې غاړې قدس، غزې او د 1948 کال د ټاټوبو او فلسطینی کمپونو د پیوستون په ستراتیژي په ټینګار سره زیاته کړه، ټول فلسطینیان یو واحد او یو یونټ دی او باید د فشار او د باو په وخت کې لا یو بل په دفاع سره لزان سره موجود او زارو او وسایلو استفاده وکړي. د اسلامي انقلاب سلار خود هم دراز د څو کمزور او حقیر عربي هیوادونو سره د اړیکو د برابرولو لپاره د امریکا په مرسته د غاصب رژیم پر لپسې هڅې د دغه رژیم کمزوري وبلله او وی ویل دغه اړیکې به له صهیونیست رژیم سره هیڅ مرسته ونه کړي، لکه څنګه چې له سلګونو کلونو مخکې تر اوسه چې له مصر سره یې اړیکې ټینګې کړی لا زیات کمزوری او ناتوان شوی دی. دوی زیاته کړه البته دغه هیوادونه به هم له دې هیڅ ګټه پورته نه کړي، ځکه چې صهیونیست دښمن به د هغوی په مال یا خاوره کې په تصرف او لاسوهنې سره به په هغوی کې هم فساد او ناامنی زیاته کړي.
د انقلابی ولسونو د مبارزو تجربه ښایي چې د دښمن په وړاندې د فیصلې او خبرګون لپاره باید اول هغه وپیژنو، په هدفونو یې ځان پوه کړو او خپلو اهدافو ته د هغه د رسیدو او په نورو د گزار کولو په طریقو یې پوه شو، لکه څنګه چې د کمزورو او پیاوړو ټکو پیژندل ضروری دي. په دې مسئله کې یو عیني مثال او مصداق د سیمې په ولسونو د سلطې لپاره له داعش او تکفیری ډلو د امریکې او د عربستان د دولت پټ او ښکاره ملاتړونه او همداراز له خپل ځان او د ځمکې بشپړتیا په دفاع کې د عراق، سوریې، لبنان او فلسطین او افغانستان د خلکو له هلو ځلو سره د هغوی مقابله ده. حقیقت دا دی چې نن په لویدیځه آسیا کې د جنگ او ناامنۍ جرړې باید د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې د امریکایانو په پوځي مداخلو، ستراتیژیو او سیاستونو کې ولټوو. د لویدیز سیاسي پروګرامونو او ستراتیژیو ته کتنه ښایي چې له 1990 کاله د امریکا ستراتیجستانو او جنګواړو د امریکې د ملي امنیت د ستراتیژۍ قانون د راتلونکو 15 کلونو لپاره بدل کړ، چې په درسته نړۍ کې د امریکا پوځي او امنیتي بریاوې وساتي. په لویدیځ آسیا کې د امریکې مداخله ګر شتون په مختلفو طریقو سره و، د پوځي لاسبری په تکیه سره، اقتصادي او فرهنګي نفوذ د دغه هدف لپاره د امریکې یو اصلي ستراتیژي و. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکې له سیمه ایزو موخو په پوره شناخت سره په هوښیاري او ځیرتیا سره د عراق او سوریې د مسایلو د څارلو په ترڅ کې په سیمه کې د افراطګرۍ او تاوتریخوالي په وړاندې ودرېده او د مبارزې په میدان کې له ناامنیو سره په مقابله کې خپله اراده ثابته کړه. د ایران مقاماتو په ځلونو ویلي چې له ناامنۍ سره مقابله او د تاوتریخوالي او افراطګرۍ د مسایلو حل د سیمې د هیوادونو له رغنده تعامل او ملګرتیا سره تړلې دی او تر څو چې په سیمه کې بهرنۍ لاسوهنې ختم نه شي د لویدیځ آسیا لپاره روښانه راتلونکی نشو تصور کولای. څرګنده ده چې په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې ټول غړي په تېره بیا د سیمې لوبغاړي او هیوادونه درون مسؤلیت لري او د تاوتریخوالي او افراد سره د مقابلې لپاره باید په سیمه کې د صلح، ثبات او قراره ګواښونکي عوامل په سمه توګه وپیژنو او له سیمې بهر کړو. حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای د دغه هوشمندانه شتون په بیان کې وایي د دغه نه ماتیدونکې روحیې بلګه د سپیڅلې دفاع او د ایران د اسلامي جمهوریت د ستر ولس په کامیابۍ او د وروستیو 40 کلونو د دسیسو په وړاندې د هغوی په ودرېدو کې لیدلې شو، ځکه چې ولس د دښمن د مختلفو اقداماتو او دسیسو په مقابله کې هیڅکله د کمزورۍ او ستړیا احساس نه دی کړی او شاتګ یې هم ونک.
د ایران اسلامی جمهوریت د عمل په میدان کې ثابته کړې ده چې تاوتریخوالی او افراطګری سره د مقابله د پرمختګ لپاره اساسي اقدامات ضروری دي. خو ایران هیڅکله په سیمه کې په کړکیچ او پوځي نښتې پسې نه و، بلکې په هر وخت او هر ځای کې چې ضروری وي د سیمې د امنیت له ګډوډوونکو عواملو او عناصرو سره مقابله کوي. اوس د سیمې د ولسونو په تیره بیا د عراق او افغانستان د ولس لپاره ثابته شوې ده چې د امن سیمې د جوړولو لپاره د امریکا ادعا زیاتره یو سیاسي طنز ته ورته ده. امریکا د ستمبر د 11مې نیټې له حملو وروسته په همدغه سره افغانستان او بیا عراق ونیوه، خو د دغه لشکرکشۍ نتیجه د امنیت او کراري د راوستلو په ځای د بې ثباتۍ او اختلاف جوړول او د ترهګرو ډلو د فعالیت لپاره د زمینې برابرولو څرګنده ده چې امریکا له دغه مسایلو خپلو سیاسي موخو ته د رسیدلو لپاره استفاده کړې، او په حقیقت کې امریکا په سیمه کې د ترهګرۍ او ناامنۍ اصلي عامل ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمن اوریدونکو د دې پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسی. لملتیا مو یو جهان مننه کوو او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زمونږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زمونږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
Thank you.